نامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ دوستانو د ازادي رادیو دایو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وای د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی دی او د سولې فرصتونه زیات دي. تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رید افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوودزی د سولې د علي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیکت او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونسپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوی رئیس او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی پرون دا خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی او رسنیو سره هم شریک کړی دی. ښاغلی داوودزی بیګاش په ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سولې یو نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه، طرحې هغه به ګورو. د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
خغلی داوودزی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې په پاکستان او ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه د غراس د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس په توګه دند تر سره کړی او په دې ورسیو کې سیاسي ګوند جوړ کړی او د سولې پر ارتباط هم ځینې غونډې جوړې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړیو سره وکتل. ارګمړی په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرکې او د سولې د خبرو د بڼې پړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوی لارښود د هغو ډیرو سلام مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو کاري کمیټه د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره ټاکلې ده. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ کې یو لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونو د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیایي ادارې له مرستیال، د آسیا پراختیایي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 270 کیلومتره اوږده ده او 15,00,000 هکتار مځکه خړوبولی شي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهاره، کونړ او له غزني نه پکتیکا ته د برېښنا په لېږدولو سره به نږدې 6,500 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې دا غوښتنه رد کړه چې وایي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقرې ته وسپاري. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لموږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژلو تورن خلک د ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبريالو چې پروسیو کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل او د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووشل شو. او ملګری ملتونه وای په سوریه کې لسګونو زره کسانو ته د اردن له سرحده بشری مرستې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو په خبره داسې مرستې د مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریه ته وړي او په اړمنو کسانو یې ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري چارواکو ویلي چې څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې په 300 لاریو کې بار دي په څلورو اونیو کې 6.5 لک سوریایانو ته رسیږي. او د ارمنستان په پرونیو لمخله مخکې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څخه د پاسه 80% کې رایې خپلې کړې دي او خپلو سیالو ډلو ته په دې پارلماني انتخاباتو کې په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری پړه ویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلې ده. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفافه وبلله او خبریالانو ته ویل چې د ارمنستان خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس او ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی وایي د سولې فرصتونه زیات دي او په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو ده.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوی فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی.
د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه ږدل د قانون خلاف عمل بولي.
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه؟ هیڅ صبغه قانوني نداره.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اعتراف پړه هم اوري چې وای په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. د نورو ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د مخم تر و بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوودزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی او د ته اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړ شي. خغلی داوودزی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي په اړه په سیمه کې دی او له مختلفو اړخونو سره ویني. سفیر استانکزی په دې اړه راپور لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالی شورا به د اوسني حالت سره سم عیار کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالی شورا د دارالنشا رئیس ټاکل شوی. هغه بیګاش په ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوې تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خواني ستراتیژيګانې، خواني پلانونه تر هغه وګورو د دې نوې حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوی. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
خغلی داوودزی ویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دائمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږد سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالی شورا دارالنشان رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب پل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري. دلته کارونه ښه روان دي، ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا هغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوي جوړ شوي مرکشي پلاوي هم د یک شمې په شپه په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي، چیرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړه. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې رواني هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وای د سلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالات بدل شوي او اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. دا ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالنشان د نوی رئیس او د سیمه ییز اجماع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. خغلی داوزی بیگاش په ازادي رادیو سره مرکه وکړه، ویل چې د سولې یو نوې تګلارې جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی په دوره کې خغلی داوزی د کورنیو چارو وزیر و، خو له دندې وروسته سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له خغلی داوزی سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه ارزوي. دا مرکه زموږ همکار سفی الله ستانیزي کړې ده.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
تاسو په اول کې د ستراتیژي خبره وکړه، د ستر هزان سره لري چې څه څه به په ستراتیژي کې ووسی، تاسو په نظر چې مهمه دی او مفید به تمام شي د سولې د پروسې لپاره؟
هغه به د یو اجماع په صورت کې جوړو. اول به یو اجماع جوړو، یو ختیم به جوړو، هغوی به موجوده ستراتیژیګانې مطالعه کړي، نوې ستراتیژي به جوړي چې مشخصا څو مرحلې به ولري، چې د مذاکراتو نه به شروع کیږي، بیا د سولې په پایدارولو په استحکام باندې به ختمي.
د افغانستان سیاستوال، ځینی چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینی برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بل اخره ولې په یو طرح نشي تبدیلېدلی؟
ان شاء الله چې آینده کې به یو طرحې د ټولو سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخور او سیاسینو چې د سولې په اکله طرح لري، نظر لري، ته نه هیله کوي چې خپل طرح د سولې عالی شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحد طرح ته نه جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وي، اوس تازه داندې ته بیرته راستانه شوي، څه فکر کوي؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولای شي څنګه چې غواړي کار وکړي؟
سولې اولویت دی. سولې پر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سولې د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنگ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنگ ختم کړی شي. اوس په دغه مخکې زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي؟ چا واقعا هم همدغسې حالت ته رسیدلی؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو په خوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دادي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګ د بندیانو خوشي کېدل او یا هم له تور لسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي؟ دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوست چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي. د امکان په صورت باندې، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده. هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی هم باید هغه غوښتنې هم واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ ور اخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاد خغلی خلیلزاد اوس په سیمه وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزیب اروپای واد بلجیم ته بیا برته راځي افغانستان ته، د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دی، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیل زاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا هغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه مونږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسو.
د افغانستان د سولې د دارالانشا نوې رئیس محمد عمر داوزی او چې وايي په سیمه کې وضعیت مخ په بدلیدو ده، د زلمی خلزاد حسی هم مثبت نتیجه ورکوي او دی به د سولې لپاره د شورا جوړښت بدل کړي، د نوي حالات سره به عیار کړي، او د دې خبره امیدواري او هیله ده چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو او مشر د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه کیښودل د قانون خلاف عمل وبله. دوی ویل کده انتخاباتي شکایتونو کمیسون مصلحت له قانون نه پورته ګڼي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس او غړي باید محاکمه شي. دوی دا خبره د یکشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسون ورسره ژمنه کړې چې دوی ته به د پروسې په اړه نور اسناد هم سپاری. د موضوع جزئیات لخان محمد سین خبرو.
د افغانستان د مشرانو جرګه وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپل چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینې غړو د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصدی کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه
دره. کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لمړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي بده فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خکیل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپی اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکي موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلېدو یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب وبای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط.
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي، یعنی لیست موجود وو او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي رادیو ته وویل، د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باور شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلیم محمد صالح د نړۍ ورځپاڼې او خپرونې لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هیواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هیواد بدل او تروریستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره شوی چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوسی چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره شوې ده. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والي ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 19 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلی دی چې له تیرو 3 کلونو د والی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیارغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیارغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې شي په بامیان کې د 2000 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته شوې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس اعتراف کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبه په ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل تضمین نه کوي چې په کمیسیون کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه اعتراف ناوخت تشوه او د کمیسیون مسؤلان په دغه کار سره نشي کولای ځان ته برائت ورکړي. د دې موضوع جزئیات رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
روسته له هغې چې انتخاباتي نظرو بنسټونو په پرلپسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی.
اداره فاسد هست غوای اداري فساد ده خو رشوت نه اخلي له بدمرغه همدا زمونږ اداره ده ز بیا هم له همدې تریبونه وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سمور کولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې دي د فساد مخنیوي وکړم په انتخاباتي کمیسونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي له هغه جمله یو هم قانون ده
اساسي قانون
دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی اریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل ښاغلی اریایی ویلي و چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي خو د کمیسون برطرفه شوي غړیو په ځان لګېدلو تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس په فساد تورن کړی و سموده وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون صاحبي رئیس ظاهر اکبري چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی وو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبي سعادت کڅه هم په دغه کمیسون کې فساد نه ردوي خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسون نه وخته اعتراف کړی
اوس موږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده دا په دې معنی نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو په دې اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو دوی د دغه پروسې په دغه ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي دوی هغه اعتراف د برات سبب نشي ګرځېدلی او د دې ملت او د قانون پر وړاندې ځوابګوی لري
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پالیسي او ټینګار کوي که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي نو د قانون په اساس د رئیس او کمشنرانو په ګډون په ټولو کارکونکو باندې قانون یو شان تطبیق شي
واسیمه که په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونې په دوهمه برخه کې اوري چې سعودي عربستان د ترکیه د غوښتنه رد کړه چې ویلیو هغه کسان دی هغه سعودي چارواکي دی انقره ته وسپارل شي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوی دی په دې اړه د خبرونې په دوهمه برخه کې په جزئیاتو سره اوریدل شي دغه راز اوس له عصمت ساروان یو مطلب اورو چې وایي میلیونونه کاله پخوا د یو شمیر حیواناتو هډوکي لرغونپوهانو موندلې دي او ځینې ډبرینې وسلې هم پیدا کړې دي
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2 میلیونه او 400 کال پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوې ده لرغون پوهان وایي چې دا کشف دی اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې لډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لبنانی انسانان د افریقا له ختیځ نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوي او یادا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. د سولې د عالی شورا د دارالنشار رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استاد محمد عمر داوسی وایي چې په سیمه کې حالات مخ په بدلیدو دي او هیله ده چې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. افغان ولسمشر بیا پرون شپه په ارګ کې د افغان حکومت د سولې له مرکزی پلاوي سره خبرې کړې دي او د افغانستان د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرښې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړې ده. د افغانستان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي عربستان د بارونو چار وزیر عادل الجبیر د ترکیه د غوښتنه رد کړه چې ویلی او جمال خاشقجی په وژلو تورن کسان دي انقره ته وسپارل شي. ملګری ملتونه وایي په سوریه کې سلګونه زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې رسول پیل کړي دي. او د ارمنستان په پرونیو له وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری سعودي عربستان وي د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ترکیه ته نسپاري. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له سعودي عربستان څو واري وغوښتل چې د خاشقجي په وژنې تورن کسان دي ورته وسپاري. جمال خاشقجي په استنبول کې دوه میاشتې مخکې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه دی او په خواني سعودي خبریا د یوشمه سعودي چارواکو لخوا ووچل شو. نړیوالو په سخت عکس العملونو خوده له په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه ولګول. سفیول استنګزی په دې اړه راپور لري.
د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیه غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروس پاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل ادب نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس مخبل ادب نه مستردو. زباوریم چې د ترکیه اساسي قانون د ترکیه ادب او استرداد منع کړي. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمک سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي په خوانی خبري یالو چې پورستوي کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شو. د ترکیې یوې محکمې د چهارشنبه پورز د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخوانی مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخوانی سلاکار سعود القحطاني د نیولو امر ورکړ. حسيري او قحطاني ورسره له هغه لدان دوه خوشول چې ریاض ومنله جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه وژل شوې. د سعودي د بهرنوي چارو وزیر عادل الجبیر اویل ترکی چارواکي لمک سره لکه څنګه چې موږ فکر کوو همکاري نه ده کړې. هغه ویل انقری هغه معلومات ریاست ته ورکړي چې په خوا رسنه ته وتلی وو. ترکیه وایي د سعودي عربستان د ایجنټانو یو 15 کسیز ډله د جمال خاشقجي د وژنې لپاره استانبول ته لیږل شوی و. هغه وژنه چې د ترکیه د ولسمشر رجب طيب اردوغان په باور امر یې د سعودي لوړپوړو حکومتي کړی ورکړي. ښاغلی اردوغان تیر اونۍ لاتین امریکا ته په سفر کې له سعودي وغوښتل چې تورن کسان ترکیه ته وسپاري. ریاض یو وشتنه د خاشقجي د وژنې په تور بندیان کړي او لډلې د سعودي څارنوالۍ هغه 15 کسانو ته چې د خاشقجي د وژنې امر یې ورکړي او عملي کړي د اعدام سزا غوښتي. د خاشقجي د وژنې په قضیه کې ډیرو خلکو ولیعهد محمد بن سلمان ګرم بللې، خو ریاض دغه مسله پکله کرد کړي. د خاشقجي وژنې په نړیواله صحنه کې د ریاض حیثیت زیانمن کړي او د امریکا، فرانسې او کاناډا په شمول لویدیزو هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه لګولي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبل او يغي په سي ورشبل او يغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستي دي شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتی ازریف وی ګرکو ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د ازادي په نامه یوې مېرمن تلیفون کړی چې د میزان په 28مه د انتخاباتو د کمیسیون په سپارښتنه په دغه کمیسیون کې کار کړی خو د خپل کار حقوق یې تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه ده؟
زمانه مزاده ده.
له کومه ځایه مو ټلیفون کړی؟
د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې د انتخاباتو په ورځ کې مې وظیفه اجرا کړې ده، کار کړې ده، خو تنخواه مې تردف نشته.
ستاسو حقوق په کوم کاندید پاتې دي او که د انتخاباتو په کمیسیون؟
دا کمیسیون ارتباط لري، کمیسیون تردف نه کړی ده.
تاسو د کمیسیون لخوا ټاکل شوی وای؟
بالکل، د کمیسیون لخوا.
څومره پیسې دي په کمیسیون پاتې دي؟
نه پوهېږم، څلور زره ده، لږ دانه نه پوهېږم دقیق ماته نه وایي.
یوازې ته او که ستا غوندې نور کسان هم شته چې وظیفه یې اجرا کړې او حقوق یې پاتې دي؟
ډېر کسان دي، ټول کسان چې په دې ورځ کار کړی دي معاش نه دی اخیستی.
د کاپیسا په ولایت کې مو د انتخاباتو کمیسیون ته مراجعه کړې؟
زنګ وهلی یم، وایي چې نن اجرا کېږي، بل ورځ اجرا کېږي.
تاسو کمیسیون سره کوم قرارداد لرلو او که څنګه؟
قرارداد به بله کمیسیون سره.
ښه، اوس نو پیسو ته ضرورت لري؟
دا پیسې ته ډېر اړتیا لرم، ما اقتصادي ستونزې لرم، ډېر له همدې کبله په دې ورځ کې اشتراک کړی وه په انتخابات کې.
ښه، کمیسیون درته شفایي ویلي وو چې دلته کار وکړې او که کومه فورمه مو ورسره لاسلیک کړې وه؟
قرارداد کړی وی، دا شفایي نه وه، قرارداد کړی وی، زمونږ تذکره اخیستې وی، عکسونه اخیستې وی.
د کمیسیون چارواکي څه وایي؟
زنګ وهلې ده، څو ځله زنګ وهلې چې ولې زموږ ماشونه اجرا نه کېږي، وایي چې په دې هفته کې اجرا کېږي او په بل هفته کېږي، همداسې ماته وعدې وه.
اوس څه غواړې؟
زما غوښتنه خو همدا ده چې ماشونه مو ورکړي چې په دې ماشونو کې
پاینده کې. خو د جمهوری ریاست انتخابات هم را روان دي، دا غي پاړه خو تاسو ته څه نه دی ویل چې به هم راشه او کار وکړي؟
نه نه، ما ته کوم وعده نه وشوي.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان لمرستیال خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه. جناب سعادت، د پروان ولایت نه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د انتخاباتو په پروسه کې دی استخدام شوی وو، لیکن کار یې کړی دی او اوس هغه حقوق دو ته نه ورکول کېږي. په دې سره کې ستاسو نظر غواړو.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی، یا هم د سفتلام پروسه کې، یا هم له هغې نه وروسته تاسیږي، د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسیږي چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي، او کوم اسناد چې ضروري دي، هغه باید ټول تکمیل شي، او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه، هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه، هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی، او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی، او د پاتې ولایتونو هم همداسې کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه، هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم، او بخښنه ځینې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډیر جدي ز تعقیب کړم د مونږ د مالی بخت سره
ساده چې ستونزه سو چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نشول
خو بعد بختونه چې دې کې یو از یمغه نړیوال مرستندوی بنسټونه چې دی په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی ور
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دا موضوع شریک کما او څومره در شي کېږي بعد دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي
ډیر زیات تشکر
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د آزاده په نامه یوې مرمن آزادی رادیو ته ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د کاپیسا ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د یو قرارداد سره سم کار کړي خو مزد تر اوسه هم پاتې دی او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ښاغلی زبیح الله سادات وویل چې په ډیرو لږو ورځو کې به دې ډول ټولو موقتی کارکوونکو ته حقوق ورسیږي درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لارې ولري لا آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی درنو مینوالو زما فربا ظاهر سلامونه ومني هله د چي جوړ روغ اوسي لکه د هر ولایت خې یو اوریدونکو پیغام راستولې دی ډیر د خوشحالي پیغام دی چې وای د دوی یو ورک د همدې خبرونی لاله مندل سوې دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو بیا به نور دوستانو ته هم ورسو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم زموږ کوم دوست ورکو محمد نبی د پنځوایي د وسوالي هغه پیدا شو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه د دې جهان مننه السلام علیکم
بل السلام علیکم د جمعه مزاهر او تکم صرف الله ولایت وسیدم ته در ازادي رادیو د طریقه څخه یو اعلان شوی وو چې والک د کرزي صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کا شوی دي او ته پیدا کړی دي نو زموږ دا هله کې هله ده چې کچېره د غلط معلوماتې صحیح دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکي او زموږ دغه نمبر دې ماته زنګ وي زموږ یو الک د کرځي د اول کال باندې نظر کا شوی دي تازه ګل نمیږي د امرجن زید د سلطان محمد المسعی دي د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر کا شوی دي نو که چې دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادي ته اعلان ورکړي السلام علیکم
مننه دوسته په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا بیا هم خبروم هله د چې خپل ورکت ورسیږي البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړو دغه نوم فرق لري خو نور نشانې هغه سدي لکه تاسو چې ویل بیا هم پیغام خبروم تکرار خبروم تاسو په دقت ووري او شمیره در سر یادښت کې کې دای چې هم د تاسو عزیز وي
بای از سلام علیکم زه دولت ملت کندهار د پنځوي د بلوڅوالي څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړه وه چې زه د کور څخه کوچنی راوتلې وم هغه وخت کې کډو بار وو نو ما څخه خپل کور کوچنیانو یا ټول ورکین زه پاره خپل کور دې تا کنه زه تا کڅو معلومات لري ما ته دې پتا نشته نه زنګ وې چې زه ټلیفون شمیره به وتوم ما چې ټول شي وره سپر و یو سپر سپاش انت توا یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
بلې، السلام علیکم. زه محسن یم د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي. هر ورور د ده په حق معلومات لري. د بورجان زوی دی، د مولانا رقم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې اولاد احمد عیسا. او ماته په دغه شمېره باندې زنګ و 0002 2 2 3 2. السلام علیکم. د نشر دوی په ځیله اورم. سلام علیکم. زه خان احمد جرجل زالې څخه خبره کوم. هر څو میاشتې ما یو ورور کې د احمد په نامه هر څو کې په اړه معلومات لري. په دغه شمېره کې ماته زنګ و چې پر اویا ته 500 یو نیو
بالابلوکالی د ګرانی د کلیسا سره په لین کې مور ورځ ما یو ورور دی په نامه د جلیل. تقریبا 18 کاله عمر دی. هغه شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسه ودي. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دي، ماته زنګ راوي. 14 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ 1 شپږ 8 شپږ 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ 1 شپږ 8.
سلام احترامات اوریدونکو او قدروال کارکوونکو ته په خپل نوبت سره ډالۍ کوم. بیا هم ساحل سینا یم، د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي. د امین په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دن جديد دوست اوري، لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. 0000 42 21. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرارم 0000 42 21. خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت پرا ولایت پرا رود ورسوالی سستات سر پر تماس کیم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نیږي. دا یو کال رئیس ورک دی د وریه دی. او کار چا ته معلومات په دغه نمبر دی ماته زنګ وی 0000 35 21 اویا. شماره یو ځل بیا تکراروم 0000 35 21 اویا. که هر چا ته معلومات دي په دغه نمبر دي موږ ته زنګ ووهئ. دا یو کال لایسې ورک دی د شپېتو کالو پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. د عبدالقیم لپاره د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانین د کلي ستاسو سره په لرین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا 18 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او 19 کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور 18 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ 1 شپږ 8 شپږ 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ 1 شپږ 8 شپږ 6. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت څخه زما یو دوست وکړي د وحید په نوم د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي 0 9 0 8 9 4 8.
بله السلام علیکم جناب مانا میرم د ماسم بنا کا دیو ابو شاباز اکل مسته مشرکین کی قومي وسدین ته ما یو دې جناب په نامه تقریبا دوه ځل خپل کې چې نه درا کړی مې د ژوند نه د مار 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 مسته چې هر مسلمان ورته د پاتہ مال ما ته دی د خپل ما زغل د راتي راځي چې ما دا وسته مې لازم نه پیغام نشه چې ما د تلیفون شمیره د 0 8 0 3 9 8 5.
الو السلام علیکم زمر علی د هلمند د لشکرګاه څخه تماس کوم له تاسو سره. زما پلان محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 دقیقې کار کیږي له کوره د درک د کې هر څوک د پاره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وی 0 3 4 3 3 6 2 9. ټلیفون نمبر یې زل بیا 0 3 4 3 3 6 2 9. د رادیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د محمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د توتازو د کلي څخه. موږ د اکا زوی دی په نامه د علاوجن دی د جماجي اکا زوی دی د اوټول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا د رسېدو دی د خپله کوره څخه. هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یا د مال پوزه سپېری ورکوو سپر اویا پوزشته دا اتیا اساسا درو اتیا سره یو ځل بیا سپر اویا پوزشته دا اتیا اساسا درو اتیا د ژړې کارت ولستاله عمر لري ټول وخت لږه کوم.
زه با وژن د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دی کازوی دی چې په ژمې میزي دا وڅوي دي که چېرې زما غږ اوري په دغه شماره کې زنګ راته وویلي 0 9 2 9 0. دغه شمېره ده چې هر چېرې غږ اوري دغه شماره کې زنګ ووهي. السلام.
الو زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور دی د حمد الله په نامه دی نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانې دا دي چې په سترګو کې بور تک دی او پر چپه برخو باندې یو نشانه ده او بلې پر تله باندې پر سبسې پر تله باندې امه نشانه ده. د مولجان خوانزوی د پکر الخانه کلمسی د هلمند ولایت نه دالی د سیمې دی نیم کال کېږي چې ورک دی. چې هر څوک زما زغ اوري په دغه شماره کې زما سره تماس نیسي په روسه وه اته څلوېښت څنګه سوا څوارلس وسواویا شماره یو ځل بیا درته وایم 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 زنګ وهي. السلام علیکم. دا د دې د کارکونکو څخه
احمد جان ولا دی عزت جان د خدایانو رسالای او سیدین کې د وزیر د پاره د کال کې چې ما دره کړه او که هر چا ته پته یې نو په دې نمبر دې شمیره وي 70 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم. زما زوی عصمت نومېږي، د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دی کار. ګران ورور مسلمان، یا نږدې یا ورمعلوم یې یا ورسره یې، که په افغانستان کې که په پاکستان کې، په دغه لمبر دې زموږ ته زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري، په دغه لمبر دې زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. وسلام، ډېر ښه چرا.
سلامونه نیکی دی تر واسه انتار استاد درته دین کو هو د قدر ورکړ کوم د تر په خپل نوبت سره علی کوم سایل سینه د لمن ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکه. زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمه الله سوالی د حاجمر سینه وسیدن کی دی. تقریبا د یو کې چې زما سره درک دی، نه د مرکز نه د جن درک لرو.
تڅوک زما ځخ خبري یا هم ته دنيځ دي دوستان او ریاض زما ځخ خپل خبري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 4 4 3 9 5 5. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 3 9 5 5. او خپل شرینی دې شسمه شرینی دې در لاس کې چې د تر سر باندې مرزه هاته دې جاور ته وکړه.
السلام علیکم. اسلام دین غراسه خبر کوم. یو سنگي سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري سلور نشته راځي سي ورخصه دې شنه سرګی لري لن قدی د نګراه او د سرو د ولسای د رینګ روټ څخه نادر شوی کچا ته په اړه معلومات ته دې شماره دې واړی کولی شي 0 5 9 5 5. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام محترم اورور. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه. په دې هله چې تربل خبرونه پر ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی تربل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے دغه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګې ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاسل با مارا قتل ڈرا تیا جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز متری لا پاپو بنا نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے اتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی اتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی اتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی اتل کړي.